د امریکا غا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هنه د چټول رو جوړه خوشاله ووسی. د ځانګړي مارکی دی بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې د ما سره د افغانستان د کانو پټرولیم او وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی ملمد مطفی صاحب دی بحث ته په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه.
سلام علیکم سی. د طالبان د حکومت د کانو پټرولیم وزارت په دې ورستي ورځو کې یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره د کانو د راسپړو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
قرارداد یو ډیره مهمه تخنیکی اقتصادي او حقوقي پروسه ده چې په دې کې ټول آباد باید په دقیقه توګه باندې وڅېړل شي او اقتصادي ګټې او منافع پکې تثبیت شي. زه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې یو غټ ستونزه ده چې په کانی زیرمو باندې نه هم هغه نړیوال شرایط او هغه اصول او قواعد چې افغانستان په تیره کې عملي کول نشته، بل متاسفانه د دې قراردادونو په اړه باندې یو واضح وضاحت نشته چې دا قراردادونه له چا سره په کوم اساس او د کومو ګټو په اساس باندې تړل شوي دي چې دا یو ستونزه ماته ښکاري.
ولې د طالبانو په حکومت کې د قانونو د سپړلو په برخه کې د قراردادونو لاسلیک کول چټک شوي دي؟ فکر کوي د قانونو کېدل د اوس اته خصمینه برابره ده که بل مسله ده؟
یو وخت مشکل چې زه په دې عرصه کې وینم هغه دا چې طالبان پیسو ضرورت لري او د افغانستان استخراجي صنعت سکتور فوق العاده ښه ظرفیت لري د مالی لحاظه او موږ کولی شو په دې سکتور کې ډیر زیات مالی امکانات ترلاسه کړو. په اوسني شرایطو کې په غټه کچه باندې قراردادونه دا جوتوي چې طالبان د پیسو د کمښت سره مخ دي، خو دغه پیسې متاسفانه چې اوس مهال له دې غستر قراردادونو ناراضي دا په بنیادي توګه باندې هغه اقتصاد برخه کې په صحیح ځای کې نه مصرفیږي. مونږ د استخراجي صنعتي سکتور نه دا تمه لرو چې له دې سکتور نه د مونږه بنیاد رغونه وکړو، مونږ د دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو او د دوامدار اقتصادي ګټو ترلاسه کول لپاره ضرور ده چې باید شرایط ډیر مشخص وي. مثلا که چیرې چا سره قرارداد کیږي په مقابل کې موږ ته څه راکول کیږي، آیا صرف مالی امکانات راکول کیږي او کنه د هغې لپاره هغه شرایط د اقتصادي هغه قرارداد کې چې هغه اقتصادیت دي پروژې هغه باید ډیر واضح وي. مثلا بنیاد رغونه کې موږ ریل ګاډي پټلۍ ته ضرورت لرو، سړکونو ته ضرورت لرو، انرژي برخه کې ډیر سخت کمښت سره مخ یو، نو په دوامداره توګه د اقتصادي ګټو د لاسه کول او تامین کول لپاره هغه شرایط او ضوابط په قرارداد کې ډیر زیات مهم دي چې اوس مهال متاسفانه زه فکر کوم چې دا د وخت نه مخکې دی او دوی هڅه کوي چې هغه خپل مالی امکانات او خپل مالی ګټې په دې قراردادونو کې ولټي.
د طالبان د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې دا تړون د پخوانی حکومتي رژیم د قانون پر اساس باندې تړل شوی دی. فکر کوم همداسې ده؟
څه فکر کوم چې په تیر کې مونږ د هر قرارداد د تړل مخ کې مونږ شرایط د پروژې هغه تخنیکی برخه، اقتصادي برخه او حقوقي برخه په دقیقه توګه باندې څېړل. دوهم مسله دا چې په هغه وخت کې نظارت موجود و، په هغه وخت کې شفافیت نړیوال سازمان سره زموږ عضویت او د هغې عضویت په اساس باندې مونږ باید قراردادونه نشر کړی وای او هغه د منافع چې کوم په قرارداد کې دي هغه باید مشخص وي چې دا منافع څوک ترلاسه کې یو پکما اندازې ترلاسه کوي. اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې مدني ټولنې سیاسي ګوندونه په افغانستان کې په دې برخه کې نه هم نظارت لري او نه هم ورته اجازه ورکول کیږي، نو په دې خاطر باندې دا پروسه یو ابهام خاطر بوزي. بل مسله دا ده چې په تیر کې مونږه هغه شرایط دا ډول ټاکل چې مونږه غیر اجتماعي کم برخه چې د پروژو وه هغه مونږه د ملي برنامو سره یو ځای کړی و چې په هغې کې مثلا د ضرورتونو په اساس باندې افغانستان اولویتونه او لومړیتوبونه چې په اقتصاد کې زموږ وو موږ مشخصه کړي. اوس مونږ فکر دا و په هغه وخت کې چې معدن باید مبدله شي په دوامداره اقتصادي بنیادونو یا بنسټونو باندې، دا په دې معنی چې مونږ باید په دوامداره توګه باندې له دې نه ګټه ترلاسه کړو چون منابع ختمې ختميږي تاسو یو وخت کې منابع لري کچري همدا شان استخراج جریان ولري نو هغه منابع تاسو په صحیح توګه باندې نشي یوټیلایز کولای نشي ترې ګټه اخیستلی نو په دې اساس باندې فکر کوم چې شرایط په هغه وخت کې بالکل متفاوت وو اوس مهال یو غټ مشکل دا دی چې د قراردادونو په اړه باندې وضاحت نشته لري نظارت نشته دی بل مهمه مسله دا ده چې دا د منطقي دي هیوادونو دخالت چې دلته مثلا په غټه کچه باندې چین ته د افغانستان قانون سپارل دا په غټه کې فکر کوم زمون اقتصاد ته په دوامدار توګه باندې یو غټ تاوان رسول شي مثلا مونږ دغه وضاحت نه لرو چې دا کمپنیان یا شرکتونه چې په افغانستان کې په دومره مقدار سره سرمایه گذاری کوي دوی دا پیسې له کومه کړي دلته دا مهمه ده چې دا باید د استخراجي صنعتي سکتور غ شفاف اوایدو لپاره باید زمينه برابر شي نو وخت چې سرمایه گذاری ابهام ولري او وخت چې شرکتونه مبهمي او وخت چې ګټي مبهمي زمونږ مثلا په کومو ګټو په اساس باندې مونږ دا قراردادونه ورکړي دي بل مسله دا چې دا باید واضح وي چې زمونږ دغه اقتصادي ګټي په دقیقه توګه باندې باید محاسبه شي فرضاً که مونږ چین سره قراردادونه کوو چین سره مونږ ډیر شرایط واضح کولای شو مونږ لارو برخه کې مونږ مشکلات لرو مونږ سړکونو برخه کې مشکلات لرو مونږ ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې نه لرو مونږ د انرژي مراکز نه لرو مونږ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو مکاتب او نور برخه عمدتاً د صنعتي استخراجي سکتور ګټې باید په پنځه بنیادي برخو کې مصرف شي یو تعلیم برخه کې مثلا مونږ باید نړیوال تحقیقاتي پانتونونه په افغانستان کې باندې قانون باندې جوړ کړي هغه د شرکتونو سره د شرایطو په اساس باندې واضح شي دوه مسله دار چې صحت برخه کې تاسو ګوري افغانستان په صحت برخه کې ډیر غټ ستونزو سره مخ دی مونږ فوق العاده امکانات نه لرو لکه څنګه چې نور نړۍ لري نو مونږ کولای شو چې د دې سکتور په ګټه باندې مونږ د افغانستان کې غسي سکتور کې شرایط وځو دریمه برخه د ترانسپورت برخه کې د افغانستان په ترانسپورت برخه کې ډیر جدي مشکلات سره مخ دي سړکونه وران دي او ریل ګاډي پټلۍ نه لرو مونږ فایبرټیک کیبلز یا ټیکنالوژي چې مثلا د صنعت د ودې لپاره مهمه ده غن لرو او بل انرژي نه لرو په افغانستان کې نو دا برخې دي چې په غي کې په ټولو دنیا کې کتا څه تجارب وګوري د صنعتي استخراجي سکتور نه هڅه کوي چې په دغه برخو کې ترې ګټه واغستل شي یو مشکل زپدی شرایطو کې دا وینم چې په هغه وخت کې مدني ټولنې او نظارت د عام خلکو نظارت او یا هغه شرایط چې موږ نړیوال استخراجي سکتور کې موږ د یو سازمان له لوري په موږ باندې وضع شي په هغه کې شفافیت به حد زیات واضح او یعنی مثلا قرارداد باید واضح وي له چا سره قرارداد په کوم اندازه باندې قرارداد شوی د دې اواید کوم ځای ته ځي او د اواید باید په کوم ځای کې مصرف شي دا ټول هغه مسلې دي چې ډېرې مهمې دي بل مهمه مسله دا ده چې چیري منابع په صحیح توګه باندې مدیریت نشي او دا په وګد مهاله کې مونږ د افریقایي وادونو په سرنوشت باندې مبتلا کولای شو مونږ په افریقا کې ګورو چې زیات وادونه دي منابع لري لري سرزه لري وسپنه لري مس لري لیتیم لري اما د غیر نورمال قراردادونو یا په غټه کچه باندې ځینې قراردادونه چې دوی امضا کړی دي شرکتونو خوم داسې نه دي چې مثلا ټول شرکتونه شفاف اواید تاسو درکې یا مثلا ګټي درکې په شرکتونو کې هم فرق دی ځینې کتونه په نړۍ کې بلیک لیست دي دوی په خوله هوا د نړۍ کې بلیک لیست دي د قانونو سکتور کې وغټه مافیا هم نړیواله توګه باندې فعال ده
د زیربناو جوړولو تاسو مکه اشاره وکړه او د شفافیت مسلې تاسو اشاره وکړه طالبان وایي چې د وی پراخ او شفاف پروسې په ترڅ کې دا قراردادونه د شرکتونو ته ورکول شوی دی او فکر نه کوي چې دا شرکتونه چې دي د استخراج مخکې زیربناو جوړې کړی تاسو باندې شک خای
کوري د کوی چې دا په یو شفافه توګه معنی ما دا شفافیت چاته اید کړی دی د شفافیت نظارت چا کړی دی وخت چې پروسه هم دوی په خپل مخ کې وړي شرکت هم دوی خپل انتخابي قرارداد هم دوی خپل کوي او ورسره لاغین ارزیابي هم خپل کوي او په دې ورستوي کې بیا مثلا دا هم واضح کوي چې مثلا دا ټول پروسه شفافه و دا خو اصلا شفافیت تر سوال لاندې دی منطقي خبره خدای چې کله مثلا شفافیت خواته موضوع یا نظارت خواته موضوع چې دا په استخراج خارجي صنایع سکتور کې یو ډیره مهمه مرحله فرضاً تاسو ټول اقتصادي حقوقي او تخنیکی مطالعات کړي دي او پروسه مخکې وړي د قرارداد هم کړي دي مګر د قرارداد شرایط په څه ډول تطبیقیږي د لپاره خو باید یو نظارت موجود وي او دا نظارت که مثلا زه خپل قرارداد هم وکم نظارت هم زه خپل وکم او شفافیت هم زه خپل تامین کوم تاسو ته ووایم چې دا شفافیت ما تامین کړی دی نو تاسو به را سره ومنئ دا اصلا درسته نه ده درسته خبره خو دا ده چې په صنایع استخراجي سکتور کې باید یو درېمګړی هغه باید د دواړو خواوو قرارداد په صحیح توګه باندې مطالعه ولري او په دې کې نوره نړۍ کې تجارب دا دي چې مثلا مدني ټولنې دي سیاسي ګوندونه دي هغه برخې دي چې هغوی کولی شي نظارت وکړي او هغوی کولی شي ووایي چې دا پروسه صحیح روانه ده په دې کې هغه اقتصادي ګټې د هېواد تامین دي نو که چیرې دغه شرایط نه وي موجود څه فکر کوم موږ استخراجي صنایع سکتور کې چې هغه ظرفیت دروغ هم له لاسه ورکړو
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
د شرکتونو مسله که تاسو یو څه وضاحت ورکړئ ورته کوم شرکتونو چې اوس طالبانو ورسره فیصله قراردادونه لاسلیک کړي دي څومره تاسو له نږدې پیژنئ او فکر کوئ چې دغه شرکتونه به د قانون د کیندلو یا راسپړلو وړتیا ولري
تر ټولو مهمه مسله دا چې په غټ قراردادونه د لنډ مهال لپاره نه دي فرزنده د 13 کال او 14 کال قراردادونه دي په دغه کې دقت زکه ډیر زیات مهم می چې هغه شرکتونه چې کم په دې پروسو کې اشتراک کوي د دې په اړه معنی باید واضحه معلومات موجوده چې دا شرکتونه لکم ځای راغلي دي دوی تجارب څه دي دوی په نړۍ کې کوم برخو کې هیوادونو کې کار کړی دی د دوی لاسته راوړنې څه دي دا به ډیر واضحه وي متاسفانه په دې شرکتونو مبارکی هغه وضاحت ډیر کم تر سترګو کیږي واغه هم د دوی د لوري ته واضح کیږي چې دا ډیر ستر شرکتونه دي دوی کامیاب شرکتونه دي مګر موږ لپاره دا مهمه ده چې دا باید واضح شي چې دا شرکتونه چې کوم سرمایه گذاری په دومره کچه معنی کوي د دوی اواید لکم زینه دي دوی څومره تجربه لري دوی څومره کامیاب قراردادونه لري په نړۍ کې موږ د کامیاب قراردادونو مثالونه هم لرو د ناکام قراردادونو مثالونه هم لرو ناکام قراردادونه بیا زموږ په اقتصاد باندې یو بوجي او هغه اقتصاد یو بوج په دې معنی چې کچېری مثلا یو قرارداد ناکام شي نو تاسو منابع هم له لاسه ورکړه او هغه شرایط او ضوابط چې په اقتصادي ګټو کې تاسو محاسبه کړی هم له لاسه ورکړه او وخت هم له لاسه ورکړه نو دې خاطر مهمه ده چې باید شرکتونو برخه کې مخکې له دې چې موږ ستر قراردادونه تاسو زه فکر کوم شرایط د افغانستان د نه ایجابي اوس مهال موږ د عدم مشروعیت په نړیواله کچه معنی د نورو هیوادونو سره مشروعیت برخه کې ډیر غټه ستونزه لري افغانستان په رسمي توګه معنی هیڅ هیواد نه پیژني حتی اسلامي هیوادونه بل مهم مسله دا چې او تعجبه ورده چې هغه هیوادونه چې د قانون مبارخه کې موږ سره قرارداد کې هغه په رسمیت نه پیژني اول خو ضرور دا و چې هغه مثلا کما سره قرارداد اقتصادي قرارداد کوي نو هدا اقل ما خو په رسمیت باندې نه پیژني وخت چې ما په رسمیت باندې نه پیژني مګر قانون کې مې سرمایه گذاري کوي دا د سوال برانګیزه خبره ده او دا جالب خبره هم ده چې په داسې شرایطو کې چې هغه شرکتونه او هغه هیوادونه چې دوی یادونه کړی ده هغه افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني نو وخت چې موږ په رسمیت نه پیژني نو موږ سره قراردادونه څنګه کوي دا یو غټ سوال ده
تاسو د رسمیت پیژندل مسرې ته اشاره وکړه زما پوښتنه هم دا و چې اوس دا قراردادونه په څه باندې د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت باندې لاسلیک شوي دي د شرکتونو سره چې د بریتانیا د چین ایران ترکیه او دغه کورني شرکتونه دي د پیسو د انتقال په برخه کې ملاحظه هم افغانستان لستون سره مخامخ دی یعنی په پراخ کچه باندې افغانستان نشي کولای چې پیسې په اصطلاح نړیوالو بانکونو ته انتقال کړي ولګوي د دغه تړونو لاسلیک کول په دغه شرایطو کې څنګه تاسو غواړئ
زه فکر کوم چې وخت چې د منابع او د قراردادونو مسله مطرح کیږي مونږ یو د چ منابع مونږ دي منرالونه زمونږ دي، او د دې قرارداد باید په داسې شکل سره چې موږ پکې ګټه تر ډیره زیاته پورې تثبیت کړلای شو. مثلا داسې نشي چې د رسمیت برخه کې مثلا ځینې شرکتونه وایي چې افغانستان خو په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، یا د دریم هیواد لارې یا د بل هیواد لارې به افغانستان دومره پیسې ترلاسه کوي. دغه مالي امکانات زمونږ حیف و میل نشي، چې یو خوانه زمونږ منابع هم حیف و میل شي، بل خوانه زمونږ مالي امکانات حیف و میل شي، نو دا په غټه کې زمونږ اقتصاد ته تاوان رسوي. زه فکر کوم مهمه مسله دا ده چې افغانستان باید هغه مهمه برخه چې اوس افغانستان د یو غټ بحران سره مخ دی، یو غټ هیواد نړۍ په رسمیت باندې نه پیژني، مګر هغه هیوادونه او هغه شرکتونه چې هغوی دلته سرمایه ګذاري کوي او په داسې شرایطو کې کوي، دا زه فکر کوم چې منابعو ته یو ډیر خطر پیدا کولی شي. افغانستان قانون د افغانستان د خلکو سرمایه ده، او د پوریزمون ډیر امیدونه تړلې دي. موږ باید دا قانون په داسې شکل سره استخراج کړو چې افغانستان د دوامدار فقر نه وژغوري. فرضاً 50 کال شپته کال کې چې افغانستان متکی په خارجي مرستو یو هیواد دی، او موږ هغه ظرفیت لرو چې خپل منابع رو باسو، د خپل منابع په داسې شکل سره موږ نور هیوادونو ته ورکو یا قرارداد معنی یا وسره مشارکت ولرو چې په هغه کې زموږ هغه بنیادی او بنسټیزه ګټې تامین. بل مهمه مسله دا ده چې کچیر د اوایدو مسله ای، مثلا اوس مهال طالبان اوایدو ته ضرورت لري، خو دوی ساختمانی مواد هم لري، فرضاً ډبرو سکرو قراردادونه هم دوی وکړل، په لیتیم او په سرو زرو په میسو په اوسپنه کې زه فکر کوم دا ریسک باید وانه غستل شي. غټ قراردادونه لپاره وخت شته، او دا شرایطو کې چې په هغه کې شفافیت، په هغه کې د مشروعیت مسله، پاره کې د افغانستان هغه ملي سرمایه چې زمونږ ډیر امیدونه دي پورې تړلې، تقریبا 50 کال شپته کال جګړه په افغانستان کې تیر شو، او په دې برخه کې مونږ یو غټ ناورین سره مخ یو، افغانستان متکی له خارجي مرستو معنی نو ضرورت د دې کې لیدل کیږي چې مخکې له قرارداد نه تک ته هغه ضرورتونه چې افغانستان لري باغې معنی توجه ډیره وشي.
فکر نه کوم چې طالبان حکومت پر اتاک سره چې نسبی امنیت هم راغلی دی، د دې ورته اوس پیدا کړل چې داسې قراردادونه لاستیک یا د کانکیندلو یا په افغانستان کې کارونه چې پخوا رئیس تاسو هم ورته اشاره وکړه، خلکو نه پته مدي اوس یې وخت راغستل دی چې دا کارونه وسپړل شي.
زه فکر کوم چې امنیت او ثبات دوه مهم جلا بحثونه دي. امنیت په ډیرو هیوادونو کې شته، مګر ثبات نشته، او سرمایه گذاری او پانګونه دا یو ثبات ته ضرورت لري، دوامدار ثبات ته ضرورت لري، ادارو ته ضرورت لري چې هغه اداري جوابګو وي، هغه اداري یو ستراتیجی ولري، یو تګلار ولري. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیت دی مګر ثبات ته نه و رسیدلی، مونږ د ثبات د یو غټ مشکل سره مخ یو. افغانستان نړۍ په رسمیت نه پیژني، افغانستان اقتصادي بنسټونه تر اوسه پورې د دې جوګه نه دي چې مونږ د چین هیواد یا مثلا د نورو هیوادونو چې هغوی په ډیر زیات ثبات تجربه کړی دی، خپل ادارات جوړ کړي دي، او د خپل اداراتو برخه کې هغه تګلارې ډېرې واضح کړي دي، هغوی خپلې ګټې ډېرې تثبیت کړي دي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې مونږ باید هغه ثبات کې دغه قراردادونه او دا شرایط واضح کړو چې په هلته مونږ وکولی شو هغه حتمي او هغه بنیادي ګټې چې زموږ لپاره ضرورت دي. ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ د استخراجي صنایع سکتور نه یو داسې ګټه ترلاسه کولی شو چې هغه به دوامداره توګه مانی، دوامداره توګه په دې معنی چې مونږ کچېری مثلا په دې معنی ډیل یا معامله هم کولو هر هیواد سره، هغه که چین سره یا امریکا سره یا هر هیواد سره، مګر د افغانستان د خلکو لپاره باید شرایط ډیر مهمه وي. مثلا مونږ افغانستان کې د بنیادی ترانسپورت برخه کې مونږ په دې قراردادونو په وسیله معنی کولی شو افغانستان ته یو بنیادی ترانسپورت ورکړو. مونږ افغانستان کولی شو مبدله کړو د انرژي په مرکز معنی چې موږ انرژي تولید کوو، او موږ خپل چې نوري برخې هغه صنعت چې د انرژي په وجه باندې ولاړ دی هغه په خپل ودرو. نو دغه پوتنشلونه باید دیو بل سره وتړل شي. فرضاً معدن باید د زراعت د جوړېدو لپاره باید یو وسیله، او همدغه شان مثلا د تعلیمي ادارو یا صحت برخه کې یا مثلا اجتماعي خدماتو برخه کې افغانستان خلک باید په دوامداره توګه معنی اقتصادي ګټي ولري ترڅو د دوی په عام ژوند کې تغیر راشي. نو دا تغیر لپاره او د خاطر معنی چې افغانستان نور د بهرنیو مرستو د متکی پر ځای د بهرنیو هیوادونو سره د مشارکت بحث مطرح کی، نو دا ټول هغه شرایط دي چې په هغه کې مهمه مسله ثبات لپاره ملي ثبات لپاره پکار ده چې د رسمیت پیژندنې پروسه مهمه ده او افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي. د لپاره پکار ده چې هغه سیاسي کم کارونه چې دي ترسره شي ترڅو موږ وکولای شو دغه فکر چې په مادن کولای شي موږ په دوامداره با ثبات اقتصادي ګټو ته ورسي هغه وخت کې ممکنه کیږي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د واکته طالبان رسیدو وروسته دا لومړی ځل چې دوی د څه باندې شپږ میلیارد ډالر په ارزښت باندې دا تړون لاسلیک کوي. البته دایم اشاره کړل چې یوازې د پانګونې په برخه کې د افغانستان کې د قانونو ارزښت څومره اټکل کېدای شي ستاسو په نظر؟
مختلف مطالعات ترسره شوې دي. روسانو په وخت کې چې کوم مطالعات ترسره شوې هغه وروسته لاغینه په دې شل کال جمهوریت کې هغه مطالعات غنی شو او په افغانستان کې د منرالونو ظرفیت په تخمینی توګه معنی د افغانستان د سروې جیولوجي او د امریکای متحده ایالاتو سروې جیولوجي د گزارشاتو په اساس معنی درې ټریلیون تخمین شوی دی. البته دا تخمین دی او دا تخمین تر اوسه پورې د افغانستان او یا فیصد د جغرافیا هم نه ده کور کړې یا نه ده شامله پکې. نو تخمینونه ډیر دي. زه فکر کوم د افغانستان د منابعو ارزښت هغه څه چې په گزارشونو کې او نقشو کې او سرویګانو کې چې دا غینه ډیر دی. مثلا موږ په هر برخه کې یو پوتنشل او ظرفیت درو او موږ کولای شو ځینې منرالونه په ځنځیروي شکل سره ترې ګټه واخلو. فرضاً یو منرال نه 15 شپږو و برخو کې ګټه واغستلی شو. نو لکه صنعتي منرالونه لکه تال، کرومایت او مرمر دغه برخو کې نو د افغانستان د منرالونو ظرفیت فوق العاده ډیر دی. مګر دغه ظرفیت په یو دوامدار بنیاد باندې د بدلول لپاره مدیریت ته او د دې سکتور لپاره یو وسیع فکر لپاره لار او زمينه برابرول دي. یعنی کدي سکتور کې فکر دا موجود دي چې تاسو مثلا صرف قرارداد وکي نو وسم په هغه وخت کې شل کال حکومت کې په افغانستان کې په لزګونو هیوادونه راغلي و کېدل شو چې هر هیواد یو کان ورکړل شوی او په میلیارډونو ډالرو به موږ اوایید درلودل. مګر فکر دا نه و، فکر دا و چې معدن او نفط او ګاز افغانستان په دوامدار سرمایه باندې لکه څنګه چې نور عربي وادونو دا کار کړی. مثلا کتا سو قطر وګوري یا کتا سو سعودي عربستان وګوري هغه وادونه چې هغه منابع لري هغه مبدله کړی. استرالیا، چيلي، لاتین امریکایي ځینې وادونه هم دا کار کړی. دوی مادن راغستي مبدله کړی په یو دوامدار اقتصادي ګټو باندې. او کچیر تاسو مثلا د دې قرارداد وکي په خام موادو شکل سره لکه اوس مهال چې مونږ ځینې قراردادونه کړی چې خام مواد شکل باندې به مونږ لیتیم مو ورکو خامواد شکل معنی مو مرمر نور هیوادونه ته ورکو. نو دا خو منابع خلاصي او مودل کې تاسو صرف پیسې ترلاسه کوئ او هغه پیسې هم تاسو نه هیفو ملکی. نو مهمه مسله دا چې باید هغه منابع مبدل شي په بنیاد رغونه معنی بنیاد تری جوړ شي او هغه بنیاد باید په دوامدار توګه موږ ته ګټه راکړي. نو په دې اساس معنی کېدل شي تاسو له منابعونو هغه ارزښتي ګټه چې مشخصه ده هغه نه ګټه واخلي.
د مخکنی حکومت په وخت کې چې تاسو ملتوي ولی قراردادونه یا د کانو سپرل پروسه چټکنه وا یا داسې خبرونه چې وست طالبانو حکومت کې راځي او وخت نو فکر کوي کوم ستونزه وا چې دا قراردادونه یا شرکتون ترنل اصل کې دل یا کوم بل مسأله وا.
اصلا ډیر یو وسیف فکر موجود په هغه وخت کې د دې قراردادونو لپاره، مثلا مونږه غوښتل چې په مادن قراردادونه چې په هر ولایت په هر ولسوالۍ په کچه ده د هغه ولایت په د ضرورتونو په اساس باندې مونږ باید د قراردادونو په قرارداد باندې ورکو. مثلا مونږ په کوچنی برخه کې قراردادونه لاسلیک کول، مګر د غټ سرمایه گذاري لپاره مونږ هغه مرحله چې اکتشافي مرحله او فوق العاده زیات اکتشافي کارونه چې په تیرو شلو کلونو کې وشول، هغه دا و چې د افغانستان هغه منرالي ارزښتونه مشخصه شول، واضحه شول، او په هغه وخت کې هغه امنیت چې د قراردادونو لپاره باید په کار وي متاسفانه نه موجود. دوامداره جګړه وه او هغه سیمو کې چې معدن و زموږ په هغه سیمو کې د کیندونو لپاره هلته ډلې پیدا شوې وې، او هغه خلکو چې جنگ کول او هغوی به معدن راسپړل او لاغې نه به خپل مالی امکانات برابرول او نور هیوادونو ته قاچا کول، دا یو ډیره غټه ستونزه موجوده وه. مګر په ان هم په هغې سره موږ ویلو چې په هغه وخت کې د قراردادونو د ورک لپاره هغه ټول هغه ابتدایي کارونه چې باید ترسره شوي وي هغه تکمیل شوي وو، او د دغه برخه کې مونږ ځینې قراردادونه هم په ستره کچه باندې درلودل. مګر بیا هم زه وایم چې فکر دا و چې په هغه وخت کې مونږ دغه سکتور مبدله کړو په یو دوامداره اقتصادي بنسټ معنی، او د دې لپاره ضرورت دا و چې باید په افغانستان کې ثبات او امنیت تضمین وي، چون غټ شرکتونه او یا نړیوال شرکتونه چې د شرایطو په اساس معنی چې مونږ په هغه وخت کې د شفافیت او حسابدهي برخه کې د نړیوال سازمان عضویت هم درلودل، مدني ټولنې هم موجود وي، سیاسي ګوندونه هم موجود وي، نو یو قرارداد لاسلیک کول دومره اسانه نه و. یعنی د ډیرش کلو څلويخت کلو پروسه دومره اسانه نه، نو هغه ابتدایي مراحل ټول تر سره شي ما یو ګر متاسفانه چې دا پروسه په هغه شکل باندې چې و جګړو او نامنیو او مداخلو پرې نه خوستل چې افغانستان په داسې کچه باندې قرارداد امضا
طالبان شفافیت مسله یادی چې شفافیت شته یو د زمينه برابر د چکان روان دي. فکر نه کوم چې مساعد وخت د وست لپاره چې افغانستان کې کار نو وسپرل شي.
زه فکر کوم د قانونو د رئیسولو لپاره مهمه مسله دا ده چې موږ شرایط په کوم اساس باندې وضع کوو. دا د یو فرد او د یو ډلې کار نه دی، دا د افغانستان ملي سرمایه ده، او د ملي سرمایه استفاده دا یو ځل باندې کیږي. تاسو نشئ کولای قانونه په دوامداره توګه 50 کال شپته کال استفاده کوي، یعنی تاسو راتلونکي نسل ته هم مسؤلیت لري. او شرایط مسله ده، مثلا مونږ یو هیواد سره د شرایطو په اساس باندې مخکې ځو، کوم شرایط مورته ټاکلي دي، چین سره ځو په کوم شرایطو مخکې ور سره ځو، یا امریکای سره ځو په کوم شرایطو ور سره مخکې ځو، نو دغه شرایط ډیر زیات مهم دي، او په دې کې ونډه د خلکو ډیره زیاته مهمه وي چې خلک باید د خپلو اقتصادي منابعو نه څه ډول دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړي.
یو پوښتنه د لوګر د مساینک کان په اړه کوم چې خواهی چار پیل شو وی بیا ودر اول شلی، او اوس تقریبا طالبان کوشش کوي چې بیرته پیل کی یا د بلدو په حال کې دي. د درې کان کیندلو تک تاسو اشاره وکړي چې ولی چار ودر اول شلی.
شرایط ډیر زیات مهم په هغه کې، شرایط یو دا و چې چین له موږ سره وعده کړی و چې موږ به د ریل ګاډي پټلۍ جوړو، موږ به د انرژي مراکز جوړو، موږ به د اسکاري مجدد برخه کې هغه سیمه کې کم وادي چې دوی کړی و، سړک، کلینیک، مکتب، دغه هغه په صحیح توګه باندې دوی نه عملي کول. دوهم مغټه مسله هلته دا و چې تاریخي آثار راووتل، زموږ لپاره دواړه ډیر مهم و، مس هم زموږ لپاره مهم و چې استخراج شي، او تاریخي آثار موږ د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس باندې هغه باید ساتلی وای، ځکه هغه موږ ته په دوامداره توګه ګټه راکولای شي. فرضاً تاریخي آثار لپاره باید موږ مراکز جوړ کړی و، او دا باید په صحیح توګه باندې انتقال شي. نو په هغه وخت کې هغه شرایط چین شرکت په صحیح توګه ګمانې نه منل، موږ ورسره قرارداد کاوه، موږ هغه ته اجازه هم ورنکړه تر اخره پورې چې استخراج قوته لاړش. مګر په خټ قراردادونو کې ځن مسله یوه عادي مسله، خو شرایط ډیر زیات مهمه. موږ په هغه وخت کې له شرایطونو نه تیرېدو، چین ته مو ویل ویلی او کتا چې په دې شرایطو باندې عملی و نه کارونه کړی یا موږ سره هغه شرایط په سمه توګه عملی نه کړی نو موږ کې دیشي دا قرارداد فسخ کوو. فسخ کېدو لپاره هم موږ نړیوالو محکمو ته هم رجوع کولای شو چې کله چې تاسو یو قرارداد امضا کوئ البته په مشروعیت کې نو تاسو کولای شئ نړیوالو محاکمو ته لاړ شئ او په نړیوالو محاکمو کې هغه شرایط چې په قرارداد کې وضع شوی دي اغه په صحیح توګه باندې عملی نشي نو تاسو کولای شئ به قرارداد ته وایي چې تاسو موږ شرایط په صحیح توګه باندې نه منئ ځکه سره قرارداد مخکې نه وړم خو شرط دا و پکې چې اغه کوم بنیادی کارونه چې په قرارداد کې وځي شي نو د افغانستان اقتصادي ګټې پکې تضمین وي اغه به چین تر سره کړی وي چې متاسفانه په هغه کې خو نه غیری کول.
مهمو خبرونو سرچکی اوري د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه خبرګونونه د جګړې په دویم ورځ هم دوه لوريو پر یو بل بریدونه وکړل او د مړو شمیر سلګونو تنو ته رسیدل دي. امریکا د سیمې د هیوادونو د مشانو سره خبري کړي سو جګړه پراخه نشي. په هرات کې د زلزلې ځاني او مالی زیانونه د قربانیانو شمیر زرګونو ته رسیدلې او لا هم د خورو خزل لاندې د ژوندۍ پاتې شو یو کسانو لټون روان دي. زیانمن شوی خلک د بیړنې مرستو غوښتنه کوي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هغو افغانو کډوالو د امریکا غږ سره خبرې کړي چې پرته له اسنادو یا د اسنادو سره یې په میاشتو زندان تیر کړی دی.
السلام علیکم او ستړي مشهید رنولیدونکو نن یک شنبه د اکتوبر د میاشتې اتمه او د میزان یا تل شپاره سم نیټه ده. تاسو به د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وګورئ واوري هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ. تر څنګ یو یادونه کوم چې د اسرائیلیانو او حماس ټلې روانې خونړۍ جګړې په علتونو او واقعیزو به لنډ ارزونه د علي احمد جلالي صاحب نه واخلو چې په سکایپ به موږ سره پروګرام کړي. او په هرات ولایت کې د اورانونکو زلزلې په تخنیکی اړخونو به د جیولوژیکي خطرونو د څیړونکو نجیب الله کاکړ سب نظر واخلم هیله ده تاسو هم موږ سره اوسئ. اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د حماس وسلوالې ډلې د جنگیالیو سره د دویمې ورځې د پاره وسلوال شخړه وکړه. ویل کیږي چې د اسرائیلو په څو ځایونو کې نښتې لا هم روانې دي. د حماس وسلوالې ډلې د شنبه پر ورځ ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل شوي دي. اسرائیلیانو هم په غزې تړانګې سخت بریدونه کړي دي او ډیر شمیر خلک یې وژل دي. دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده.
ز اسرائیل لزګونه جټ الوتکی د غزي د ترانګي پر سر الوتنی کوي. اسرائیلی چارواکي وایي چې دا الوتکی د حماس د لیپوزي تاسیسات او د قومندانی مرکزونه په نخه کوي. خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې لپرون راهیسی پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لیکتر لګه درې سو او دیار لاس کسان وژل سوي دي. د رویټرز آژانس وایي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي په سلګونو ترورستان یې وژلي دي او په لسګونو نور نیول شوي دي.
زموږ امنیتي ځواکونه د غزې څخه اسرائیل ته ووتلو لارو کنټرول لري. سلګونو ترهګر مو وژلې دي. د نیول شوي اسرائیلیانو د خلاصون عملیات پرون شپه او نن هم ادامه درلود.
تر دې چې لریش ساته مخکی د حماس وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. د حماس د ډلې د پوزي څنګه ویاند ابو عبیده په یو غږیز پیغام کې ویلی دی چې د هغوی جنگیالیو نن سهار هم په اسرائیل کې دننه عملیات کړی دي او دښمن ته یې بې ساري تلفات اړولي دي. متحده ایالاتو حماس تر روسی ډله بللی او ویلی دی چې دا حمله غندی او د اسرائیلو د حکومت او خلکو ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د بریتانیا، فرانسې، هسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلی او له اسرائیلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې غږ کړی دی. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشري او جوکپوري سراکار ویلی دی چې تهران د پوینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل فرنوی غونډه کې د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه هم ورکړي وو. په لبنان کې هم د حزب الله وسلوالي ډلې د فلسطینی جنگیالیو د کار ستاینه کړې ده. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې مهال وکړې چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سیمچاو ترات د لمانځلو په حال کې وو.
راځئ چې له بریدونو او وسلو لاس واخلو. راځئ په دې پوه شو چې ترهګري او جګړه د حل لاره نه ده، یوازې د بیګنا انسانانو د مړینې او غمونو لامل کیږي. جګړه په خپله د شکست معنی لري. راځئ چې په اسرائیل او فلسطین کې د سولې لپاره دعا وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تبرنوي چارو وزارت په خپل اکس پاڼه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی دی. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
د اسرائیلیانو او حماس وسلوالو ترمن د روانې جګړې او د سیمې په وضعیت او نړیوالو اغیزو د واشنگتن په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ ملمه ده. جلالي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته ستاسو په باور باندې ولې د حماس وسلوالو ډلې د سینا ببر او ناڅاپي توګه باندې لوی عملیات وکړل؟ فکر کوي ډیره موده به دغه عملیاتو ته کار کړی او که بلې لات پي؟
تشکر کوم. اصلا دا یو ډیره بي سابقه حمله په اسرائیل باندې و چې سابقه نه لري او احتمال لري چې دا یو پیچلی حالت رامنځته شي چې عواقب به په سیمه کې لوی اثرات ولري. دا چې ولی وسله حمله شوې ده اساسا ګرچې خلک ورته یو غافلګیرانه حمله وایي، یعنی ناڅاپي حمله وایي، مګر چې د سیمې جیوپولیټیکي او ستراتیژیکي وضعیت وګوري احتمال لري موجود و. ځکه درې مسلې ډېرې مهمې دي دلته. اول دا چې د اسرائیلو هغه روابط چې د عربو له هیوادونو سره مخپخې دودي او حتی اوس د عربستان سعودي سره په مذاکراتو اخته دي، دا په خپل یو عکس العمل دی هغو ډلو رامنځته کړی دی چې وایي د فلسطین مسله هېره شوې ده د عربو لخوا. دوهم دا چې ایران په خپله ویني چې د دوی په مقابل کې یو بله لویه جبه جوړېږي د اسرائیلو لخوا، چې د دوی د شیعه هیواد په حیث د سنی ائتلاف مقابل کې دریږي. نو ځکه د ایران هم په اقداماتو لاس پورې کړی په دې وروسته کې. او درېیمه مسله دا چې د اسرائیل او د فلسطین پر منځ په غربي ساحل کې د اردن په غربي ساحل کې په دې وروسته کې سخت تشنج رامنځته شوی و. احتمال د دې موجود و چې دغه یو اکسلام ولري. نو ځکه په دغه اوسنیو شرایطو کې د حماس البته دا حمله دفعه نشي کېدلای. ډیر وختونه غوړش داس یو مغلقه پیچلې حمله چې هم ځکنی هم هوایی او بحري عنصر ولري دا رامنځته شي. دا ډیر وختونه غوړي. نو هنه احتمال لري چې دا لوی خو ډیر وخت نیول وي چې دا حمله پلان گزاري شوی ده. بلې خو ډیر مصرف غوړي چې احتمال ایران ډیر مسور سره کړی.
صحیح. تاسو بم په خبرونو کې اوریدلی جلالي صاحب، اکثریت حکومتونه د حماس پرونی بریدو نه پاسل کې د اسرائیل د استخباراتو لوی ناکامی ګڼي. آیا د حماس وسلوار له ډله چې په مجموع کې د امریکا او د ملګرو ملتونو د خوانه په ځنې مواردو کې یو تروریستي سازمان بلل شوی، د ده د قوت موندلو او عوام ملاتړ برخمنه شوی ده چې د سې ډله ایزه حمله وکړي او په دومره شمیر کې به اسرائیلیان ووژني او اسیری کې که بل څه دي؟
اصلا دا خبر کیږي چې د اسرائیل استخبارات ډېر قوي استخبارات دي په دې برخه کې پاتې راغلي دي، مګر مهمه خبره دا ده چې په تیر وختو کې د اسرائیل توقع د غزې نه د یو لوی حملې احتمال نه و، ځکه څو ځلې چې پخوا ما اسرائیل له غزې له حماس سره جنګېدلې دي، هغوی په وخت چې یو قوت ډیر کمزوري تر فکری او بدون قدرت صلاحیت و نه لري، هغه وخت کې استخبارات هم گمراکیږي. اما په عین زمان کې په دې روسي وختو کې د اسرائیل ټول توجه غربي ساحل ته و، ډیر قوتونه په جنین کې دغه مصروف و او په غربي ساحل کې ټول توجه هي خوا ته مخته و، دغه مسله شاید دا هم جز دی هغو په دغه تصمیمات وی چې دي د حماس د پلانګزارانو لخوا په نظر کې نیول شوی.
لکه پس منظر مخلوده د اسرائیلیانو او د حماس ډلې خصوصا نه د فلسطینانو مجموع کې نه یوازې د حماس ډلې د دومره خونړۍ دښمنۍ یغه اساسي او تاریخي علتونه څه دي جلالي سره؟
اساسا حماس په ابتدا کې داسې تصور کېده چې د الفتح په مقابل کې جوړ شوی دی. اسرائیل ته خوشبین و ځکه دا یو ډله وه چې په وخت کې یاسر عرفات ژوندی و او الفتح سخت دښمني اسرائیل سره درلوده، یو بله ډله رامنځته شوله چې اسرائیل ته خوشبین و، اما دا ډله بالاخره یو رادیکال ډله شوله. فکر یې کاوه چې د عرفات دلی الفتح له مصالحه نه کار اخلي، مخصوص پس لدې چې کم دیوید کې ناروی کې د اسرائیل و پیژند او یو په غربي ساحل د فلسطینیان لپاره یو دولت یعنی رامنځته شو، او له بلې خوا کله چې کم دی وی کې 2000 کال کې دا موافقه ناکامه شوله، په نتیجه کې دی فکر کاوه د حماس دلی یو بل ډله دی الفتح مقابل کې رامنځته شو چې الفتح مصالحه جوړه او الفتح د اسرائیل مقابل کې هغه شدید اقدامات او طرفدار نه دی چې لازم ده، نو ځکه حماس یو بل ډله اخفاتي ډله شو.
مننه جلالی صاحب، ما سره بل پوښتنه و چې یو مشرحه جواب ستاسو واخلو چې بل اخر د دغه فلسطین په مجموع کې او د اسرائیلانو شخړه څنګه حل شي. اما زمونږ وخت کم خو ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه، ډیر لیدونکې مطمئنن چې مستفید شو ستاسو در زوونونه کورم ودان. خبرونو ته دوام ورکو. په افغانستان کې هرات ولایت کې د زلزلې په سیمه کې د نړیدلو ودانۍ لاندې د ایثارو خلکو لټون روان دي. راپورونه رسیدلي دي چې تر اوسه پورې د دغه زلزلې لامل د مړو شو خلکو شمیر د 2000 څخه اوخته او تر دې زیات شمیر نور ټپیان دي.
د ریختر په کچه د شپږ اشاریه درې درجه زلزلې او له زلزلې وروسته تر ټکانونو کې په هرات کې تر اوسه 2350 کسان وژل او 1240 نور ټپیان شوي. د هرات ښار په شمال ویدیز زندجان ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ رامنځته شوي زلزلې د 1.5 کیلومتره په ساحه کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې ویلي
په دې زلزله کې 2350 نفر شهیدان شوي دي او 1240 نور ټپیان دي. په زلزله کې 1340 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي.
له زلزلې وروسته د زلزلې مرکز ته څیرمه په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. ځایي خلک وایي چې د زلزلې ټکانونو تر 15 ساعتونو دوام وکړو.
زلزله ساعت نزدیک به 11 بود، دغه فکس به یاد من میکم چې 11 بود، انت نزدیک به 11 بود، دا دغه بومند همیته بود. میامدن در سرام اینجا بس ساده موتور چیز میکردن، این تفلک میبردم که این غذا بده به کلینیک میبردم. خب این موتور بسیم گاز بکندی و پس این برای بخونه خلی مادر خون که برای این بخونه من اینجا ساده بوده همین گرومبست شده و دلک پای صدا نکنه، این گرومبست که باشد بس هم بخونه هم بلیم. این تو نشد که به دفعه دوم سوم برسن، با امو دفعه اول هم خونه ها برست.
د سیمی خلق وای چی ده زلزله لوملی تکن طول کورونه ده خاور سره خاور کرل. کله یوې خوا بیګا د نړۍ دلو ودانو یو لاندې د ایثارو خلکو د ژغورنې هڅې روانې وي، د بلی خو زلزله زپلی سیمه کې کوچنیانو او میرمنو د شنه اسمان لاندې شپه سبا کړه.
زه خونه نو تا یو ستا او دو تای یکی از خود من فعلا یک شهید شد یک زخمیه. هیچ اصلا معلوم نیه که امور شهیدا معلوم نیه چند تا حالیفه معلوم نیه چند تا بالاخره نفر نبود که
افغانی سری میشتی؟ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو اشخاصو په سیمه کې د خلکو سره د مرستې کولو خبر ورکړي. خو ځایي خلک وایي چې څه یې چې درلودل هغه یې له لاسه ورکړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
خاک شده دیگه بفتادیم به این میلی که داشتیم کش کردیم همی خورده و بچه ها و زن و سسر را در زیر خاک بکشتیم. 20 نفر ما تلفات دادیم دیگه. تا حالا خوب ما نی یک غذای نی مثل لافت جلی چیزی ایچی ما رسیدگی نشده دیگه. شیو بایم بیرون این توبا ماندیم دیگه خدم شیده و خانج پرتویم و اما رسیدگی هم نشده.
ده هرات ولایتی چارواکی او در روختی ده نرایوال سازمان چارواکی وای چی ده هرات ولایت پا زندجان و لسوالی که ده زلزلی لعمل ده رمنست شوی تلپات و شمیری و روستای ندی او خواهی ده مرد و تپیان و شمیر لپسی لولشی. احمد الله چیوال، اشنا تلویزون، واشنگتن.
تاسو اوریدل چې په هرات کې د تیری ورځې د زلزلې کچا 6.3 درجې خودل شوې ده او څه ناڅه 40 کیلومتره ساحه یې ځپلې ده. د ځینو راپورونو د مخې نه 1,360 کلي وران کړي دي. د یو تخنیکي بحث لپاره موږ د جیولوژیکي خطرونو څیړونکي نجیب الله کاکړ صاحب ته بلنه ورکړې چې موږ خپل تحلیل او ارزونه شریکه کړي. کاکړ صاحب، ستړي مشي پروګرام د وخت کمی د وجه پښتنه کوم دستي چې په دې کچه زلزله څومره قوي ده او د تخریب یا ویجاړۍ یو قوت څومره اوسی معمولا او هرات کې ولې دومره مالی ځانی زیانونه به پکې راپیښ شو؟
السلام علیکم تاسو او لیدونکو ته. د هرات زلزله مضبوطا تاسو هي تقریبا لک فعال دي. د افغانستان خو یو غرنیز هیواد دی او د زلزلې په اړه ډیر فعال دی او د زلزلو پوهانو په منځ کې یو خاص ځای لري افغانستان. متاسفانه د افغانستان ارقام ډیر لک دي مونږ سره او د زلزلې استیشنونه هم د ګوتو په شمار دي. تقریبا څلور استیشنونه لرو چې دوه په کابل او دوه یو په فعلاً په مزار شریف او په هرات کې او په بدخشان کې دی. نسبتا د هرات زلزله چې ده دا د لوی اندازه 6 درجې زلزله ډیر نو شوه. تقریبا 35 کالو کې داسې لوی زلزله شوې نه وه او د دې تخریب وجه دا ده چې د افغانستان زیاتره زلزله چې ډیر یونیک یا خاصې د سنسپانډ لري هغه ډیر عمیق دي. اونکه ډیر وي 200-300 کیلومتر وي، لیکن کله زلزله په دې مقیاس چې کله 10 کیلومتر یا 15 یا 20 کیلومتر عمق لري نو دا هم تخریبات دي سره ډیر وي، ځکه چې دا د ځمکې په سطح باندې کیږي او تخریبات او شدت هم ډیر وي او کم انرژي چې د ماتو څخه خارجيږي هغه ډیر سر کورون تر رسیږي او کچیره کورونه د خاص کوډ او مقاومت سره جوړ شوې نه وی دی هغه تخریبات به ډیر زیات وي. نو د فار د هرات د زلزلې وجه همدا ده چې تخریبات ډیر دي. همدا سی په پروس کال 2020 کال کې چې کوم زلزله په جنوبي پکتیا او د سیمو کې شو ده هم دا نتیجه وه.
صحیح. آیا دا ډول زلزلو څار یا د وړاندې نه احتمالي ساحه مشخص کیدل شي؟ مثلا چا د اقل خلق پکې وژغورل شي یا د مخه ورته د زلزلې په وخت کې د خوندي پاتې کیدلو سپارښتنه وشي؟
بالکل. بعضې کولای شو چې د موقعیت د زلزلې موقعیتونه کولای شو موږ پیدا کړو. یعنې داسې نه ده چې یو زلزله همیشه یو لوی زلزله رامنځته کیږي. د هر لوی زلزلې نه مخکې واړه زلزلې رامنځته کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې موږ داسې سیستم نه لرو چې د څلورو درجو نه ټیټې زلزلې ثبت کړي. یعنې کله یو درجه وي یا دوه درجې وي یا درې درجې وي دا زلزلې د تفخور شوک موږ ویل کیږي چې دا مخکې د مخکې موږ وایي چې دا فالټونه فعالېدو په حالت کې دي او کچیره دلته تاریخي زلزلې شوي وي شپږ یا اوه یا پنځه نو موږ هغې ته کولی شو مخکې آمادګي ونیسو او خلکو ته خبر ورکړو. او د دې وخت په اړه داسې وړاندوینې خاص نه کیږي چې موږ وایو چې څو وخت او څو وخت کې، لیکن موږ کولای شو ځایونه مشخص کړو او هغه لپاره پلانونه ونیسو.
صحیح کاکړ سي بل پښتنه کوم دا د بند پاتې یا د لادرکه خلکو پلټنه باید په داسې وخت کې څنګه وشي، ځکه اوس راپورونه رسیږي چې ډیر خلک لا هم ورک دي. مثلا په داسې وخت کې څه ډول فني ټیمونه ته اړتیا ده چې کار وکړي؟
فنی ټیمونه د افغانستان لپاره متاسفانه چې ډیر ضعیف استو په دې برخه کې، مونږ نه غو وسایل مونږ لرو او نه هغه ټیمونه چې لازم وي په ساحه کې دي. مونږ افغانستان د حوادثو د پلان په اساس باندې باید په هر کلی کې مونږ یو حوادث ټیم ولرو چې هغه کې د صحیح ټیم وي، د هغه کې د د ارتباطاتو ټیم وي چې هغه مرکز ته خبر ورکړي. لیکن متاسفانه دا د ولایت په سطح هم وي، د ولسوالۍ په سطح هم وي، د ملي په سطح هم وي او د کلو په سطح هم وي، لیکن دا ارتباطات اوس قطع شوي دي او د دې د وجې نه دا کولای شي چې دا ډېر تلفات زموږ زیات کړي، او خصوصا کله چې داسې واقعه کېږي موږ تر څلېرشت او تر دوه اویا ساعتو پورې وخت لرو چې خلکو ته زر ځانونه ورسو هغه ته کومک وکړو. که چیرې دا ارتباطي پل د ارګانونو په منځ کې او د دولت په منځ کې او د کلو په منځ کې نه وي، نو دا تلفات ډېریږي او دا پیدا کول او وسایل رسول هلته چې آمدن وي تلفات ډېریږي.
مننه نجیب الله کاکړ صاحب کورم ودان چې دا علمی او دا تخنیکی ارزونه او معلومات هم شریک کړل. د هرات پیخه ډیر لوی ده، دا زلزلہ او معلومات منګم د قط د قوسانیه په ثانیه چریسیږي. د امریکا غږ د پانو د لارې نه خبرو. تاسو ته خو وخت واړم کورم ودان. ترانو لیدونکو، د هند په شمال ختیځ هیمالیا سیمه کې د اوبو په یو بند باندې د اوبو یو بند مات شوی دی چې د سیلابونو لامل شوی دی. د ژغورنې عملی د شنبې ورځ یعنی د پرون رئیس د لادرکه شو خلکو د موندلو او سرکونو د پرانستلو هڅه کوي. چارواکي وایي د ژغورنې په ماموریت کې سلګونو ټیمونو کار شروع کړی دی او د شنبې په سهار یې څه ناڅه شپږ مړي تر اوسه پورې موندلي دي. د ټولو مړو شوو شمیر اووه څلوېښتو ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې یو سلو پنځوس تنه لا هم ورک دي. د سیلابونه د چهارشنبې په نیمه شپه باندې راووتل او په سیکیم ایالت کې یې یو تر ټولو لوی د اوبو بند مات کړی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ د خپل هیواد لخوانه ازبکستان ته د ګازو لیږل پیل کړل. پوتین په مسکو کې د قزاقستان او ازبکستان د جمهور رئیسانو سره په لیدنه کې ویل چې د دا ډول لوی پروژې عاجل تطبیق د ټولو غاړو په ګټه ده. د غدری مشرانو دا پریکړه د شنبې په ورځ وکړه چې د ګازو دانه لیکه به د روسیې، قزاقستان او بیا ازبکستان ته تیریږي. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توکایف وویل چې دا پروژه به ټولو هیوادونو ته ګټه ورسوي او د قزاقستان د ترانسپورتي سیستم د اسري کېدلو او پراخېدلو سبب هم شي. او د هغو افغان کډوالو وضعیت په اړه راپور ته غوښ شي چې په پاکستان کې پرته له اسنادو یا هم د اسنادو سربیره یې څو میاشتې په زندان کې تیری کړي دي. بلخوا په پاکستان کې مشت افغان سوداګروي چې سره ده دي د افغانستان په پرتلي یې پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي، خو بیا هم دوی د پاکستان لخوا ځورول کیږي. موسکا صاحبی د همدې افغان کډوالو او سوداګرو سره خبرې کړې او راپور کې اوري.
د بامیان ولایت سید مناور کاظمی د خپل کورنۍ سره د دوو کلونو راهیسې پاکستان ته کډه شوې، خو وايي د اسنادو د ندرلودلو لکبلې دیالس میاشتې د پینډری پاډیال زندان کې تیرې کړې. وروسته بیرته افغانستان ته شړل شوې او نږدې یو میاشت کېږي چې بیا پاکستان ته راستون شوې دی.
با دلیل بی اسناتی مال پاکستان گرفتار پولیس شدیم، بندی شدیم. 13 ماه و 22 روز در زندان در لالیه جیل تیر کردیم. بعد از 13 ماه و 22 روز ما را حکومت پاکستان ناگزیر دیپورت کرد به افغانستان. ما در افغانستان رفتیم به دلایل از اینکه فامیل مولادایم در اینجا مانده بود، بدون کدام سرپرست و بدون کسی. من مجبور شدم دو دفعه غیر قانونی باز به پاکستان آمدم و الان آمدیم در پاکستان. در آخر در یک شرایطی از دو کدام سخت‌تر بند ماندیم، از یک زندان خلاص شدیم به زندان دیگری آمدیم.
13 ماه را ما بدون به سرپرست امرای 5 طفل خورد بچه که الانم 15 ساله، طفل خوردم 4 ساله که ما بچه مشکلات زندگی کردم. من میفهمم و خدای میفهمه که من میفهمم و خدای ما یک دخترم که اینا بسیار زیاد گریان میکردن از ما پدرشانه و ما تا نمیتونستم. ما دو دفعه با پاسپورت دیگه کسی، چون پاسپورت و ویزه نداشتم، با پاسپورت و ویزه دیگه کسی داخل زندان رفتم ملاقات شوهرم.
داسې حال کې چې پاکستان د غیر قانوني کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده، ډېری افغانان د اسناد لرلو سربېره هم زورول کیږي.
دا یو پیار کار دی پاکستان حکومت را کړې ده. خو چې کله پنجاب ته زموږ هغه خلک دا وایي مونږ فی جنو تاسو افغاني یې، مونږ ورته داسې ښکارو لکه پوډر او چارس پوهشې، بس دغه شی چې ورته وښیو دا شی راته داسې یا قات کې مات کې یا قینچی کې، بس ډیرک کوئی راضا تانے تھا کزے پزے مورتلا شل زرا ور کو دیر زرا خو پریگدیم او کوارم نہ کو بس سلور میں استعمال جیل کے تیر کڑیم نے پڑے راغا جی خان کے داغا سی اورینل کاٹ امرا سراو.
عبدالبصیر دا محال په پیښور کې درې دکانونه لري او د لکونو روپیو پانګونه یې کړې ده. وای ټوله ګټه یې پاکستان ته رسیږي.
نه چاو پیژند زمونږ ټوله متوز دا مخامخ بینک دی ټول افغانان چې څومره کاروبار دی وګوره دلته دا غیز نه زمونږ د دې ځنه مالونه سي او بار ملکونه کې په ډالرو خرڅیږي او دلته چې راځي ډالر مونږ ته ملاويږي کالدار د دې ګټه ټول دی او ته زمونږ د دکان کرای شو دا غي ګټه دی او ته که زمونږ په دکانونو د کورونو کرای دا ګټه دی ته که د بجلی بلونه دی ګټه دی ته دی یعنی زمونږ ټول احمد دی وته شو مونږ ته سره په یو خېټه باندې ځان دلته ساتو په هغې باندې په مونږ باندې ملانډې شروع ده نه پر اسمیتورو سے پیژندلی او نه می پیژنې پاره اوسه کې مونږ پورې خندا شروع ده کله یو طرف ته میاړې کله بل طرف ته میاړې.
د پاکستان له خوا د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه ته طالبانو او نړیوال ټولنې سخت خبرګون خوډلې، خو لا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ دوام لري. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغان کډوال اوس هم پاکستان ته را روان دي، د پاکستان دغه سې لانجمنې پریکړې دوی ته ستر سرخوږې جوړوي او ښایي په پایله کې یې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا توژنې شي. مسکا ساپۍ، امریکا غټ، اسلام آباد.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غټ نوی ځانګړې خپرونه، د ونی دی یو تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په 1409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
او د ګرځندوی یا توریزم صنعت مسلکی چیرونکو وی چې انګلستان په دې دوبی کې د امریکا ګرځندویانو د پاره یو لغوره بهر ځایونه نو امریکایانو د کووډ وبا نه ورسته د بریټانیې د ګرځندوی د صنعت په بیره غېدو کې ډیر مرسته کړې ده.
په 2000 کال کې د کرونا د وبا له کبله برتانیې ته د نړیوالو د سفرونو شمیر بیخي کم شو. د نړۍ د بل هر ځای په شان د لندن سړکونه هم خالی پراته، خو اوس د 2003 کال په دوبی کې دا د وبا د خپرېدو وروسته یو بیخي بدله نظاره لیدل کیږي. ګڼ شمېر امریکایي سیلانیان د سیل لپاره برتانیې ته تللي.
امریکایي سیلانیان واقعا په بریتانیا کې د کووډ 19 د وبا نه وروسته د دې صنعت په رغونه کې مرسته کوي. دوی د پخوا په پرتله 40% زیات مصرف کوي.
د اوړي د سفر په موسم کې د اصل ډیرو امریکایانو د متحده ایالاتونو دننه د سفر کولو نه بهر ته سفر غوره کو. د امریکا د هوایی شرکتونو یو سوداګری زړه وای چې په کورنیو الوتنو کې د مسافرو شمیر 2% راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په نړیوالو الوتنو کې د مسافرینو شمیر د وبا له مخه د شمیر په پرتله 14% ډیر شوی. مارکینګ په لندن کې د سیلانیانو لارښود دی.
د وبانه سمدستی وروسته خلکو به زیاتره د ملک دننه سفر کوه، خو اوس خلک د ملک نه د باندې هم د سیل لپاره ورځي او امریکایان په دې کار کې مخکې دي.
امریکایي سیلانیانو سه کال د بیلابیلو دلایلو له کبله برتانیې ته سفر وکړ.
ما بهر ته سفر کول غوره کړل ځکه چې دلته ډیره کلتوري تنوع موجوده ده. زما مطلب دی چې خپل شاوخوا وګورئ.
My grandmother grew up.
زما انا دلته لوی شوې ده. ما وختل د لندن دا برخه وګورم چې څنګه دی. زما میړه د خپل شرکت لخوا دا سفر ترلاسه کړ نو موږ ځکه دلته راغلی یو.
ځکه چې موږ په انګلیسي خبرې کوو. موږ دا اوس د پاریس نه راغلی یو. هلته موږ هیڅ د هغوی په ژبه نه پوهېدو.
د انګلستان د ملي احصایې دفتر وایي چې په لندن کې اوس مهال 40% خلک د کور نه کار کوي او 30% نور په دفتر کې او هم د کور کار کوي. سیلانیان د ځایي سوداګرۍ سره مرسته کوي. د برتانیې حکومت هغه نظام ختم کړی چې سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې د اخیستل شوو شیانو مالیه بیرته ترلاسه کړي. دغه په خاص توګه د ګران بیا دوکانونو په کاروبار اغیز کړي. خو چارواکي وایي چې د کار د امریکایانو د راتګ مخه نه ده نیولې. دا تلسمې پیړۍ لیکوال سیمول جانسن یو ځل په بیان کې چې ډېر وختونه نقل شوی ویل کله چې یو سړی د لندن نستړی وي هغه د ژوند نستړی شوی وي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا شنه تلویزیون د پښتو خبرونه په امبیزه اوس پای ته رسو. خو یو یادونه کوم چې نیم ساعت وروسته د امریکا غاک آشنا رادیوونه په سپینې خبرې پروګرام کې موږ د هرات زلزلې په اړه باندې مهم تخنیکی او د بشري کومکونو رسولو په اړه د ملمنو نظرونه خپل هیله د چاغه بحث تر سره غوري. د ری خبرونه هم دا شیبه اوس تلته پیلېږي او محمد احمدی سب سټوډیو ته راغله. تاسو ووی چې څه شی مهم لري. مهرباني احمدی سب ستړي مشه.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. بله، برنامه دری هم حاوی مطالب مهمی از افغانستان و جهان هست. بحران شرق میانه، جنگ اسرائیل و حماس هست. تحلیل را خواهیم داشت با حضور یک متخصص شرق میانه در مورد وضعیت رسیدگی به امداد رسانی به زلزله زدگان هرات. هم یک تن از مسئولین مؤسسه امداد رسان در هرات را با خود داریم در مورد وضعیت زلزله زدگان و همچنین روند امداد رسانی با ما صحبت میکنه. سایر مطالب هم گنجانیده. شما با ما همراه باشین با برنامه دری از تلویزیون آشنا صدای آمریکا که لحظات بعد آغاز بشه. سپاس از شما.